بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
گرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو، د لوی الله په نامه او سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوی او زما نور ملګري له نننې یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې درېیمه نېټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له اتمې او د 2021 میلادي کال د جنوري له 21 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په شپږ، د افغانستان په اووه او د پاکستان په اووه نیمې بجې خبرونه اورئ. ورپسې به د ایران د چابهار بندر له پراختیا، د افغانستان هرکلی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو. بیا به د تاریخ پاڼه پروګرام واورئ. ورپسې به د قرآن پلوشې پروګرام تاسو ته وړاندې شي، او په آخر کې به په اسلام کې اخلاق پروګرام سره زموږ د نننې خپرونه ختمه شي. هیله ده چې ستاسو د استفادې او د پام وړ وګرځي. زمونږ د سایت درک دی parstoday.com/ps. په دې سایت کې تاسو تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او په زړه پورې مطالب لوستلی او اورېدلی شئ. لا یوې لنډې دمې وروسته دوباره راګرځو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. ظریف به د آذربایجان له ولسمشر سره کتنه وکړي. امیر عبداللهیان وایي د ایران د خلکو لپاره معیار د سپینې ماڼۍ د نوې کرایه ورکوونکو عملی چلند دی. په بغداد کې د تهروریستي حملې غندنه، له تهرګر سره په مبارزه کې د عراق د مرستې لپاره د ایران چمتووالی، او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس هم په تفصیل سره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دې ته په اشاره سره چې په بغداد کې تهرګر برید او د نتنیاهو سرګندونې یوازې له ایران سره د مقابلې هدف لري ټینګار کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې ناوړه پلانونه به ناکام شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د زیارت په ورځې په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی و، په بغداد کې د تهرګرو له بم ایښودو تر د نتنیاهو د چاپلوسۍ که څه هم دا ځل د نوې سړي لپاره دي، خو دا ټول له یو هدف پرته بل هدف نه لري. په امریکا کې د یو بل ولسمشر په دام کې راوستل او د ایران سره د مقابلې په نوم د امریکایانو پانګه او ژوند ضایع کول دي. د دې لیک په دوام کې راغلي سره له دې سخت ناهیلیتوب د ایران په خلاف ناوړه پلانونه یو ځل بیا ماتې خوړلې ده. په یو بل خبر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په 24 جنوري د آذربایجان جمهوریت ته سفر کوي او د دغه هیواد له ولسمشر سره به کتنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دغه سفر کې به د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف، د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرام اوف او د دغه هیواد د لومړي وزیر مرستیال شاهین مصطفی اوف سره کتنه، او د تهران او باکو ترمنځ د بیلابیلو اړیکو، همکاری او سیمه ایزو ستونزو په هکله خبرې اترې وکړي. همداشان په دې کتنه کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان جمهوریت له چارواکو سره په سیمه کې د نوې همکاری جوړولو، چې د دغه هیواد په قرباغ کې له ځمکو ازادۍ وروستو د قرباغ په بیا جوړولو کې د ایراني شرکتونو د ګډون په اړه د نظر تبادله وکړي. د شمال سویل نړیوال دهلیز بشپړو او د دې ترانزیټي لارې د ډېرې وړتیا جوړول لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت، آذربایجان جمهوریت او روسیې درې اړخیز همکارۍ بل هغه خبره ده چې په آذربایجان کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له آذربایجان جمهوریت سره په خبرو کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوه تهرګرو چاودنې چې په کې یو شمېر بې ګناه عراقي خارج شهیدان او ټپیان شول محکوم کړ. میدان تهران د عراق پلازمینه د بغداد ښار په مرکز کې پرون ماسپخین دوه ځان مرګي بریدونه وشول چې د عراق د روغتیا د وزارت د خبر پر اساس په دغه چاودنه کې 15 کسان شهیدان او 110 نور کسان ژوبل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی سعید خطیب زاده د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د عراق د ملت او حکومت ته د دې لوی مصیبت په اړه غمراز وړاندې کړی او د دې غمیزې شهیدانو ته د لوړې درجې او ټپیانو ته د سملاسي روغتیا هیله ورکړې ده. خطیب زاده زیاته کړه تکفیری تهرګرو د سه په تازه کولو سره بیا عراق خپل هدف ګرځولی او په لټه کې دي چې د دې هیواد امنیت او آرامښت له منځه یوسي او د بهرنیانو دوامداره شتون لپاره عذر چمتو کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت لکه د تیر په څیر اوس هم له عراقي وروڼو سره د تهرګرۍ او افراطیت په مقابله او مبارزه کې د هر ډول مرستې لپاره تیار دی. د ایران د اسلامي شورا د نړیوالو چارو ځانګړي مرستیال دې ته په اشاره سره چې اوس برجام یوازې یو نوم دی ټینګار وکړ. د ایران د خلکو لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې کرایدارو عملی چلن معیار دی. د ایران د اسلامي شورا د نړیوالو چارو ځانګړي مرستیال حسین امیر عبداللهیان په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سپینې ماڼۍ سرګند حکومتي تهرګره سیرا ټرمپ لاړ او بایډن راغلو. حسین امیر عبداللهیان دې ته په اشاره سره چې اوس برجام یوازې یو نوم پاتې دی وویل د امریکې له تاریخي دښمنۍ ډک چلن کې بدلون او د ظالمانه بندیزونو لرې کولو تر ټولو مهم موضوع دی او د ایران د خلکو لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې کرایه‌دارو عملی چلن ملاک دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړی د کابل خار د کوټې سنگې او دارالامان په اړوند سیمو کې د ملي اردو او شخصي موټرو د طالبانو په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. دا راز هممهاله د دارالامان په درې لارې کې پر یو شخصي کرولا د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې یو ملکي وګړی یې وژلې او دوه نور ټپیان شوي دي. پولیسو دا چاودنه هم تایید کړې ده خو د قربانیانو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت معلومات ښایي چې په تیرو اوو ورځو کې د کرونا وایرس کابو 12,000 او 1,500 مشکوک سیمپلونه په دغه هیواد کې ارزول شوي چې د 615 نتیجې مثبتې تشخیص شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیره چې په رسمي ډول د افغانستان د روغتیا وزارت ثبت کړې ده 450,433 ته رسیدلې ده. همداشان د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې موده کې کابو 1,080 تنه له کرونا وایرس ښه شوي چې ورسره په افغانستان کې له دغه وایرس د ټولو روغو شویو کسانو شمیر 650,810 ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي چې حکومت 15,000 طالبان بندیان خوشی کړي دي خو هغوی بیا د افغان وژنې له دوام پرته د سولې لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د ده په وینا طالبانو په کندهار، هلمند او ارزګان کې خپلې جګړې تیزې کړي او هدفي وژنو ته یې زور ورکړی دی. ډاکټر حمدالله محب چې د چهارشنبه د سلواغې په وړومبۍ ورځ د یو لوړپوري حکومتي پلاوي په مشرۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی و. د ملي اردو د 1,390 سرتیرو د فراغت د مراسمو په څنډه کې د رسنو ته وویل ل طالبانو د سولې په اړه یو خبره نه دا اوریدل کیږي. نو په داسې وضعیت کې دوی باید د نورو بندیانو د خوشی کولو تمه ونه لري. ښاغلی محب زیاته کړه، مونږ خو 15,000 بندیان ورته خوشی کړل، په بدل کې دوی غیر له دې نه چې افغان وژنې ته یې دوام ورکړ بل هیڅ نه دی کړی. د سولې لپاره طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی. د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په درېدو ټینګار کړی او وایي تر هر څه زر باید اور بند وشي. د سرګندونې د یاد سازمان مشر یوسف بن احمد العثیمین د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړی دی. یوسف بن احمد د جګړې او تاوتریخوالي په ودریدو د ټینګار ترڅنګ ویلي هر څه زر باید په افغانستان کې اوربن ټینګ او د هیواد د خبرو اترو له لارې تلپاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی العثیمین ویلي وژنې، جګړې او تاوتریخوالی د اسلام د روحیې خلاف دي او په وینا یې دا پیغام باید له هرې ممکنې لارې ټولې نړۍ ته ورسیږي چې اسلام د ترور او وژنې نه بلکې د یووالي او دوستۍ دین دی. د اسلامي همکارۍ سازمان مشر زیاته کړه چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو او د جګړې د پای رسیدو او اوربن په اړه د افغان حکومت د دریس کلک ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان کمانډوز د دغه هیواد د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی او 19 بندیان یې ته از زندان نه آزاد کړی دي. د افغانستان ملی دفاع وزارت وایي د پوزانګړو ځواکونو هلمند ولایت کې د طالبانو پر یو زندان ځانګړي عملیات کړي او هغه یې مات کړی دی. د افغانستان ملی وزارت هم دغه رنګ په دوام کې ویلي طالبانو له دغه زندانیانو سره د ټولو اسلامي او حقوقي موازینو خلاف چلن کړی او هغوی ته یې سختې شکنجې ورکړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال د زندان ساتونکي وژل شوي دي او یو اندازه وسلې او مهمات او دغه راز یوه برما چې طالبانو د سړکونو د تخریب لپاره ترې کار اخیست له منځه وړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په استولي پیغام کې لیکلي د ستونزو د حل لاره د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشې کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې مادي دي. دا په داسې حال کې ده چې د رسنو ته رسېدلو راپورونو پر بنسټ طالبان د سولې دوهم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشي کول، د ملګرو ملتو له تور لیسټه ایستل، طالبانو مشارو د نمونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي دي، خو دا موضوع کومې رسنې سرچینې ته نه دی تایید کړی. هم دې سره د خبرونو وخت تر پایه ورسید. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د چابهار بندر له پراختیا د افغانستان هر کله تر عنوان لاندې سیاسي تبصره تاسو اورئ. د افغانستان حکومتي چارواکو د ایران د چابهار بندر پراختیا د دغه هیواد په تجارت او ترانزیت کې یو مهم رول بللی دی. د افغانستان د تجارت کوټې په یوې اعلامیه کې د هندوستان په وسیله د چابهار بندر د مجهز کولو او پراختیا په هر کله سره راغلی دي. د ایران چابهار بندر په داسې شرایطو کې چې د افغانستان تاجران د پاکستان لخوا له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي، د تجارت د پراختیا لپاره یې مناسبه ټاکنه حسابولی شي. د افغانستان د تجارت د کوټې دغه اعلامیه په چابهار بندر کې په پانګونه کې د چټکتیا لپاره د نوې ډیلی د کلک هوټ په باب په هندي رسنیو کې د راپورونو په خپرېدا پسې صادر شوې ده. چابهار بندر له بندر عباس سره په پرتله کې تر 90 نوی کلومیټر پورې او د کراچۍ له بندر سره پرتلا کې تر 200 کلومیټر پورې د افغانستان له مرکز سره لانیز دی دی. په 2018 کال کې د شمال او جنوب د ترانزیت د نړیوال کوریډور د جوړېدو لپاره د ایران، افغانستان او هندوستان ترمنځ درې اړخیزه تړون لاسلیک شو چې چولیز د هندوستان د پانګونې له لارې د ایران د چابهار بندر پراختیا ده. هندي حکومت په دغه موافقه کې له ایران او افغانستان سره د درې اړخیز تړون په چوکاټ کې د چابهار بندر د پراختیا لپاره 500 میلیون ډالرې پانګونې او دغه راز سړکونه او ریل پټلۍ د ټولګې د جوړولو لپاره د 1.5 میلیارډ ډالرې پانګونې ژمنه کړې ده. د چابهار بندر او د هغه د پراختیا په پروژې کې د هندوستان، ایران او افغانستان ګډون د دې په ترس کې چې د دوی ترمنځ د اقتصادي پیوندونو د پیاوړتیا لامل کیږي. د دغو درو واړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو د ژورتیا لامل هم کیدای شي. د چابهار بندر په پانګونې کې د چټکتیا لپاره د هندوستان د پروګرام په هر کلی کې د افغانستان د تجارت د کوټې اعلامیه ښایي چې د افغانستان د تاجرانو او د کار روزګار د فعالانو له نظره د دغه ستراتیژیک بندر د بیخ بنیاو د بشپړتیا په بهیر کې بیړه کول د دغه هیواد د تجارت د اسانولو او د اندازې د زیاتولو لامل کیدای شي. افغانستان چې د جغرافیې له پلوه په وچې کې راګیر دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري، په وروستو کلونو کې د دغه هیواد حکومت هڅه کړې ده په خپل بهرني سیاست کې د اسانتیاو لپاره ډول ډول لارې او ځای ناستې پیدا کړي. د افغانستان حکومت د دغه ستر سیاست په نظر کې په نیولو سره هڅه کوي د خپلو شیانو د صادرولو او واردولو لپاره د پاکستان له سمندري او ځمکنیو پولو سره خپل اړوند والی کم کړي. په دغه شرایطو کې پر دې سربیره چې د افغانستان حکومت نیت لري چابهار بندر د شیانو د صادراتو او وارداتو لپاره د ګوادر بندر په ځای وټاکي، د سیمې له هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره د ریل پټلۍ پراختیا یې هم خپلې ایجنډې کې راوستې ده. په همدې لړ کې سه موده مخکې د ایران او افغانستان ترمنځ د ترانسپورټي بیخ بنیاو د پراختیا لپاره د کابل تهران د موافقو په چوکاټ کې د خواف ریل پټلۍ د ایران او افغانستان د ولسمشرانو په وسیله په رسمي توګه افتتاح شوې ده. د خواف هرات ترمنځ د ریل پټلۍ په مخکتنې او پراختیا سره اټکل کیږي د ایران او افغانستان تجارت به په راتلونکې لسیزه کې څه د پاسه 40 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد په غوړېدا کې به مهم رول ولوبوي. د افغانستان د تجارت خونه هیله ده، بخنه غواړم، د افغانستان د تجارت خونه هیله منه ده چې د دغه هیواد حکومت سیمې او ګاونډیانو هیوادونو سره د ملګرتیا په پراختیا سره د بهرني ترانسپورټي بیخ بنیاو د زیاتېدا له لارې د تجارت د پراختیا مناسبې زمینې برابرې کړې دي. همدې سره زموږ د سیاسي تبصرې وخت تر پای ورسېد. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ښه ورځ او نیکمرغه جمعه درته غواړم. عزیزانو، اوسم زه فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې له اتمې او د 2021 میلادي کال د جنورۍ له 28 نیټې سره برابره ده. یو سل 14 کال مخکې د 1428 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په اتمه نیټه اوسمهاله عالم او د خراسان یو مشهور خطیب او وایز شیخ محمد تقی بهلول د ایران د ختیځ په ګوناباد ښار کې وزیږید. هغه له ابتدایي زده کړو وروسته په سبزوار کې خپل پلار ته ورغی او زده کړو ته یې دوام ورکړ. د رضا خان لخوا د حجاب او پردې د لیرې کولو له پیښې وروسته یې په ګوهرشاه جماعت کې د خلکو په ستر اجتماع کې د پهلوي رژیم خلاف تیزه وینا وکړه چې د رژیم د غبرګون او د رضوي حرم د ډیرو زیارتوالو د وژل کېدو سبب شوه. له هغه وروسته له مشهده وتښتید او افغانستان ته ولاړ. له دې امله چې د افغانستان د هغې زمانې سیاست د ایران د سیاست په لاره کې و، افغان واکمنانو د دواړو لورو په اړیکو کې د خړپړتیا د مخنیوي لپاره بهلول زنداني کړ او څه باندې 10 کاله یې په جیل کې وساته. بهلول له ازادېدو وروسته ایران او همداشان مصر، عراق او نورو عربو هیوادونو ته لاړ او د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته د ایران اسلامي جمهوریت ته راغی. پنځه شپېته کاله پخوا د 1400 هجري قمري کال د جمادی الثاني د میاشتې په اتمه نیټه ستر مسلمان عالم سید عبدالحسین شرف الدین عاملی وفات شو. هغه په 1290 هجري قمري کال کې د عراق په کازمین ښار کې زیږیدلی و او د خپلو زده کړو په پای کې د لبنان جبل عامل ته لاړ او هلته یې اسلامي فعالیتونه پیل کړل. دغه لوړ مقام عالم د اسلامي نړۍ ډیر ارزښتناک خدمتونه وکړل او تل په نړۍ کې وحدت ته د مسلمانانو رابلونکی و او همدې هدف ته د رسیدو لپاره یې څو کتابونه او مقالې هم ولیکلې. درې څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په درېمه نیټه د ایران له مبارزو روحانیونو یوې ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیشن ته په یوه لیک کې د مدنونو د ازادۍ او د سیاسي زندانیانو د ازادۍ غوښتونکي شول. دغه لیک په داسې حال کې خپور شو چې د ایران اسلامي انقلاب تازه یوې نوې مرحلې ته داخل شوی و. ایراني روحانیانو د خپل لیک په ځینو برخو راوسته چې په داسې شرایطو کې چې د نړۍ بېوزلۍ ولسونه یو بل پسې خپل خپلواکۍ ترلاسه کوي او د اسارت او غلامۍ زنځیرونه شلوي، د ایران د شریف ولس حقوق د پالوي د شرمناکې لړۍ د سپیرو مخو قرباني کېږي او هر ورځ زموږ د ولس لاسونه او پښې د اسارت او غلامۍ په زنځیرونو کې لا تړل کېږي. هغوی همداراز د امام خمیني رحمت الله علیه جلاوطنۍ د مجاهدینو زندانی کول او د آیت الله خامنه ای پشان د زینو لوړتبه روحانیونو جلاوطنۍ وغندله. ایرانی روحانیونو د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیشن ته د خپل لیک په ورستیو کې د امام خمیني رحمت الله علیه او نورو روحانیانو د جلاوطن د ختمه ده، د سیاسي زندانیانو ازاده ده او د بیان قلم او ټولنو د ازادۍ غوښتون کې شول. البته ام هغه راز چې هیله کېده دغه کمیشن د باچا رژیم لخوا د ایران د خلکو پر حقوقو د پراخه تیری د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی اقدام ونه کړ. او لننه 240 کاله پخوا د 1450 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په درېمه نیټه ایران ته د ایران د اسلامي انقلاب د ارواښاد مشر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه دراستنیده په اړه د فیصلې لڅرګندیده ورسته د کمیټې استقبال از امام ترنوان لاندې یو غونډه جوړه شوه. په دغه کمیټې کې له بیلابیلو انقلابي ډلو او ګوندونو 50,000 غړي شامل وو. د کمیټې اصلي ماموریت د امام هرکلی د هغه د ځان ساتل، نظم ورکول او وطن ته د امام خمیني د راستنېدو په مراسمو کې د امنیت او ثبات ټینګول وو. له امام څخه د هرکلی کمیټې په مناسب نظم سره د تهران او د نورو ښارونو د کابو 5,000,000 هرکلی کوونکو د کوربتو په موخه خپله وظیفه په ښه توګه ترسره کړه او د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې او وروسته هم د انقلاب د ساتنې او دوام لپاره د انقلابي ارګانونو کمیټې جوړې کړې.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن فالوشي
د خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې به د شورا سورې له 24 تر 28 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر به درته وړاندې شي، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت هم ولرئ. په سر کې مو پام غواړو د شورا سورې د 24 آیت تلاوت، هلته چې پاک الله فرمایي:
أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
دغه آية ترجمة داسده: آیا دوی وای چې د په الله باندې لزانه د روخ تړلې دي؟ نو که الله وغواړي ستا په زړه به مهر ولګوي او الله باطل محو کوي او په خپلو کلماتو سره حق ثابتوي. بېشکه هغه د سینو په خبرو ښه عالم او خبر دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مو د رسالت د معنوي بدلې او انعام چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت سره مودت دی په اړه خبرې وکړې. د آیت فرمایي: البته ځینې منافقان په رسول الله باندې تور لګوي چې دا حکم د پیغمبر لخوا دی چې خدای ته یې نسبت ورکړی دی، او هغه څه چې هغه د قرآن او وحی او یا د اهل بیت علیهم السلام د مودت په اړه وایي د خدای له لورې نه دی نازل شوی. خدای د دې خلکو په ځواب کې فرمایي: که پیغمبر داسې وکړي نو خدای به د هغه په زړه مهر ولګوي او اجازت باور نکړي هغه څه چې د خدای له لورې نه دی نازل شوی د هغه نسبت خدای ته ورکړي، ځکه چې که خدای د هغه مخنیوي ونکړي نو د خلکو د بیلاری وسیلې به چمتو شي او دا کار د خلکو هدایت لپاره له الهي حکمت سره سمون نه لري. لکه چې د الحاقه سوره په 4:30 او 5:30 آیتونو کې راغلي: او که د پر موږ باندې لزان زینی خبرې جوړې کړې وي، نو موږ به د ده ښه لاس نیولی وی. بیا به موږ خامخا د ده د زړه رګ پرې کړی وای. د آیات دوام په دې ټکي ټینګار کوي چې خدای باطل له منځه وړي او هغه رسوا کوي، او اجازت نه ورکوي چې باطل وای ته نږدې شي او هغه کلمې چې نازلوي له حق ساتنه کوي.
ګرانو دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه مؤمن انسان هر هغه څه چې پیغمبر د خدای له لورې راوړي پر ایمان او باور لري، نه داسې چې هر څه زړه ته پریوزي هغه ومني او هر څه چې نخوخوي له هغو انکار وکړي یا هغو ته پام ونه کړي. دویم، خدای له چا سره ټوکې او یا بې ځایه ملګرتیا نه کوي، حتی که نعوذ بالله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم خدای ته د ځینو خبرو نسبت ورکړي هغه به رسوا کړي، دروغ به سرګند شي او له وحی به محروم کړي. دریم، د حق برلاسه او د باطل لمنځه وړل له ایمان لرونکو سره د خدای پریکنده ژمنه ده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د شورا سورې د 15 او 16 آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
د دغو مبارکو آیتونو ژباړه داسې ده: او د هم هغه ذات دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او د بدیو معافی کوي او په هغو کارونو پوهیږي چې تاسو یې کوئ، او د هغو کسانو دعاګانې قبلوي چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، او له خپل فضله دوی ته زیات ورکوي، او کافران چې دي د دوی لپاره ډیر سخت عذاب دی.
د خدای تعالی لخوا په انسان یو مهم لطف دا دی چې تل به یې د خپلو خطاکارو او ګناهکارو بندگانو لپاره د ستنېدو لاره خلاصه ساتلې، او د توبې لپاره یې هیڅ محدودیت نه دی ایښودلی. موږ انسانان معمولا د هغه چا په عقل چې پر موږ یې ظلم کړی وي او بخښنه وغواړي له څو ځلې تکرار وروسته د هغه بخښنه نه منو، او حتی اجازت نه ورکوو چې هغه بخښنه وغواړي. خو خدای تعالی ویلی دی چې هر کله چې زما بندگان له خپل غلط کاره پښیمانه شي او راستانه شي، د توبې لاره د هغې لپاره خلاصه ده او د هغوی تیروتنی بخشي. دا په داسې حال کې دی چې خدای زموږ له ظاهر او باطن کارونو خبر دی، او هیڅ چیز او عمل د هغه له علم پټ نه دی. دا خدای تعالی په خپلو بندگانو لطف د ګناهونو د بخښنې سربیره د هغوی د غوښتنو ته ځواب ورکول دی، په دې معنی چې پاک خدای د هغو کسانو چې ایمان یې راوړی او ښه عمل کوي غوښتنې پوره کوي، او له هغې ډیر غوره څیزونه چې کیدای شي د هغې په ذهن کې هم نه وي یا د انسان له محدودو غوښتنو ډیر زیات د خپل فضل له مخې دوی ته ورکوي. دا په مؤمنانو د خدای وروستی فضل او رحمت دی.
ګران اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو څخه دا درسونه زده کوو چې لومبه په اسلام کې بندون نشته، د بیرته ستنېدو لاره تل خلاصه ده، او هر څوک کولی شي چې په هر حالت کې بیرته ستون شي. دویم، خدای له گناهکارانو سره اجمنه کړي چې که دوی توبه وباسي هغه به گناهونه معاف کړي. په حقیقت کې له دې ژمنې سره خدای گناهکاران بیرته ورستنېدو ته هڅوي. او دریم، د دعا د قبلېدو شرط په خدای باندې ایمان او خ او غره عمل دی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدر من اوریدون کو اوسم پام وکړی د شورا د مبارکی سورې د وویشتم او اتویشتم آیتونو تلاوت. هلته چې الله تعالی فرمایي:
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
د آیتونو ترجمه داسې ده: او کچېرې الله د خپلو بندگانو لپاره روزي پراخه کړي، نو دوی به په ځمکه کې ارومرو سرکشي وکړي، او لیکن هغه په یوې اندازې سره څومره چې وغواړي نازلوي. بېشکه هغه په خپلو بندگانو ښه خبردار، ښه لیدونکی دی، او هغه هم هغه ذات دی چې باران وروي ورسته له دې چې دوی نا امیده شي، او هغه خپل رحمت خپروي، او هم ښه کارساز، ښه ستایل شوی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په دې آیتونو کې د الهي حکمت اصل ته چې د نړۍ په ټولو چارو کې حاکم دی اشاره شوې ده، او فرمایي: د خلقت نظام په یوې اندازې چې څومره څیزونه او انسانان ظرفیت لري خلق شوی، او خدای قادر دی چې په هر چا او هر څیز ته له دې زیات توان ورکړي. خدا کار د هغه له حکمت سره سمون نه لري، ځکه چې د انسانانو د بغاوت او سرغړونې او د ټولنې د نظام د ګډوډۍ لامل کیږي. ټول انسانان له خدای په روزي کې د پراختیا غوښتنې کوي، او د دې غوښتنو منل د خدای لپاره امکان لري. خو د خدای حکمت د دارنګه غوښتنو د تحقق اجازت نه ورکوي. د رزق د تقسیم مسأله د دقیق حساب پر اساس ده چې خدای د خپلو د بندگانو په اړه لري، ځکه چې هغه له خپلو بندگانو خبر دی. هغه د هر چا په اندازه او ظرفیت پوهیږي. له همدې عمله خدای په اندازه او حساب شوی او د مصلحت له مخې په خپلو بندگانو کې رزق ویشوي. تاریخی تجربه خودنه کوي هغه انسانان چې پراخه رزق او سوکالی ترلاسه کړي عموما خدای هیر کړی دی، او دوی ظلم او بغاوت او سرغړونه کړی ده، ځکه چې د انسان د لوږې مړېدل نشته، او په قدرت او شتمنۍ د مړېدو یوه اندازه نه لري. هغه غواړي هغه څه چې نور لري ترلاسه کړي، که څه هم د ظلم له لارې وي. له همدې عمله خدای تعالی تر هغه اندازې چې غواړي د او مصلحت ویني رزق نازلوي. له همدې عمله دا زموږ د انسان په توګه دنده ده چې د سوکالۍ او رزق لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړو. په عین وخت کې موږ باید پوه شو چې د الهي حکمت او پیدایښت نظام زموږ د غوښتنې تابع نه دي، او تر دې چې د پیدایشت په نظام کې ګډوډۍ پرې رامنځته نه شي هغه موږ ته روزي او رزق راکوي. البته کله کله په رزق او روزۍ کې کمښت په خپله د انسان د سستۍ او لټ ټوب لکبلوي. دا کمخت او محرومیت د خدای لخوخې نه وي، بلکې دا د انساني کړنو پایله ده چې د هغه په غاړه شوې ده. نو که هڅه ونه کړو او د رزق په هیله یو، نو هیڅ به ترلاسه نه کړو، ځکه چې خدای دا ژمنه نه ده کړې چې بېکاره خلکو ته به رزق ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو مبارکو آیاتونو څخه زده کوو چې لومړی د بندگانو د غوښتنو قبلېدل د الهي حکمت په چوکاټ کې دي، ځکه چې کله کله د انسانانو ځینې غوښتنې قبلېدل د هغه د سرغړونې او ظلم لامل ګرځي. دویم، د پیدایښت او پنځون نظام د اندازې او د حساب او کتاب له مخې دی، او هر څیز په خپل ځای کې حساب کتاب لري. او دریم، په تکلیفونو او ناامیدیو کې د انسان یوازنی پناه خدای تعالی دی.
ګلونو اوریدونکو، د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې پر موږ باندې خپل رزق لا پراخه کړي. په همدې دعا سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی چې د حسن خلق یا د ښه اخلاق تر عنوان لاندې دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، شک نشته چې د ټولنیزو اخلاقو سرچینه د کورنۍ کلک او مضبوط بنیادونه دي، او بالکل همدا وجه ده چې کورنۍ د سوچا محمدي اسلام په کلتور کې ځانګړی رول لوبونکې وو، برخلیک ټاکونکې موقعیت لري. خو هغه څه چې په دې لړ کې د پام وړ دي، دا دي چې د کورنۍ د جوړولو لپاره هدف او انګیزه په کار دي منطقي او عقلي اصول ولري. ځینې خلک په احساسي انګیزو سره د ژوند ملګری غوره کوي او یوازې ظاهري ښکلاو ته یې ګوري، بې له دې چې باطني ښکلاو ته یې ډېره لږه پاملرنه وکړي. ځینې نور کسان بیا د کورنۍ د جوړولو لپاره یوازې اقتصادي اړخونه او د مال او پانګې پړکړو په نظر کې نیسي. ځینې د قدرت د جاذبو او سیاسي انګیزو په بنیاد د خپل ژوند ملګری غوره کوي، او یو شمیر نور کسان هم د هغې ګرمي مینې په وجه چې لږه موده په سړیږي د کورنۍ د جوړولو په فکر کې کیږي. دغه ټولې انګیزې د هغه ودانۍ په شان دي چې مضبوط او کلک بنیاد نه لري او په یوې وړې شان زلزلې سره نسکوریږي. په حقیقت کې د کورنۍ د ړنګېدا او د ورځ په ورځ زیاتېدونکو تعلقونو یوه ډېره مهمه او ستره وجه د ودونو د انګیزې او هدفو د بنیاد همدغه لړزانتیا ده چې په احساسي، اقتصادي، سیاسي او عشقي بنیادونو سره جوړیږي.
قدرمن اوریدونکو، په اسلام کې هغه کورنۍ لوړ او ځانګړی موقعیت لري چې د ګډو اعتقادي اصولو او مضبوطو دینی باورونو او د عقلانیت پر اساس جوړیږي. قرآن کریم دغه ګډ اصول د سوره احزاب په 15 مبارک آیت کې داسې بیانوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسامعين والسامعات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشکه چې خدای تعالی مسلمانانو سړیو او شزو او مؤمنانو سړیو او شزو او اطاعت کوونکو سړو او شزو او رښتنیو سړو او شزو او صبر کوونکو سړو او شزو او عاجز کوونکو سړو او شزو او صدقه ورکوونکو سړو او شزو او روژنیونکو سړو او شزو او د خپلو شرمګاهو پاک ساتونکو سړو او شزو او د خدای ډیر زیات ذکر کوونکو سړیو او شزو لپاره بخښنه او لوی اجر تیار کړی دی. دا مبارک آیت پرخه روشانه توګه د هغو ګډو اعتقادي، اخلاقي، کرداري او عملی اصولو بیانونکی دی چې باید په ټولو ډګرونو په تیره بیا د یوې مضبوطې او پاتېدونکې کورنۍ د جوړولو په وخت په نظر کې ونیول شي. دغه ګډ ټکي د کورنۍ په مرکز کې مناسبې او مساعد زمینې برابروي څو ښځې او سړي د یو بل په ملتیا سره د مادي او معنوي تفاهم او تکامل د لوړو څوکو په لور لاشي او د روحي، رواني او اخلاقي آرامښت او ایمانه په ډکه فضا کې ژوند تیر کړي او له هغو پریشانیو او استرابونو لیرې ووسي چې نن سبا د کورنیو مرکز ګواښي.
ګران اوریدونکو، یو ډیر مهم او څرګند ټکی چې په دې مبارکیت کې ځان ته پام اړوي دا دی چې مسلمان او ایماندار ښځې او سړی خدای ډیر ډیر یادوي چې له دې کاره دا نتیجه اخیستلی شو چې په خدای باندې باور او خدای محوري یو بنیادی اصل دی چې د کورنۍ په تر ټولو لوړو ژورو کې ورته باید پاملرنه وشي. قرآن کریم د دغه ډول کړچا لره د نهل د مبارکې سورې په 9 آیت کې داسې انځوروي: خر حزه او یا سړی چې خاونی کار وکړي په داسې حال کې چې ایمان لري، خامخا ورته یو پاک ژوند وروبخښو او ورته له هغه سره ډیر غوره او لوړ انعام ورکوو چې ترسره کړي دي.
په دې وجه که د کورنۍ مرکز الهي خوی بوی ولري او د ایمان او غوره اعمالو نور د ژوند فضا روښانه کړي، نو شک نشته چې د الهي انعام او آرامښت د رحمت سیوری پرې غوړیږي. پر دې سربیره په دغه شان ګرم او باصفا مرکز کې نور نه یوازې د کړچاري او گفتاری چلنجونو او ګډوډیو هیڅ نښه نه وي، بلکې پرې مهرباني، مینه، محبت او اخلاص او صمیمیت واکمنیږي. مهربان خدای د دغه ډول شایسته کورنۍ په مرکز په عقل د سوره روم په 20 آیت کې داسې فرمایي: او د هغه لنه خدا دی چې ستاسو لپاره یې ستاسو له جنسه مېرمنې پیدا کړي چې ورسره آرام ومومئ او ستاسو ترمنځ مینه او مهرباني پیدا کړه. بېشکه چې په دې کې نښې دي د هغه چا لپاره چې فکر کوي. په دې وجه په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو هدف هغه مرکز دی چې پکې د تفاهم، د همفکرۍ او مادي او معنوي ودې او کمال زمینه برابرېږي، او په هغه کې داسې نزل وروزل شي چې لوړ اخلاقي او انساني ارزښتونه پکې راڅرګند شي. یو غوړېدونکی، هدف لرونکی، پوه، د پوهې لټونکی او کمال زیږونکی نسل څو وتوانېږي د راتلونکو نسلونو لپاره مثال وګرځي. د اوسنۍ زمانې په اپوټه چې د کورنیو د سره پاشل کېدو او د بې ضابطې او هوسناکو ودونو په وجه نه یوازې د اړیکو د ټینګښت، مهربانیو او جذباتو هیڅ نښه پکې نشته، بلکې کوم اولادونه چې په دغو لړزاندو مرکزونو کې روزل کېږي یو بې هویته او سربداله نسل دی چې هر لوري ته ځي او د هر چا خبرې او کړچار مني او دومره بې ارادې دی چې حتی د خپلې جامې، د ژوند د طریقې او رودې او د خپلو ویښتو د سټایل د غوره کولو قدرت نه لري.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تاسو دغه پروګرام خوښ شوی وي. خوږ اوریدونکو، که چیرې تاسو غواړئ موږ ته خپل لیکونه پر یا تنقیدونه یا کومه مشوره راولېږئ، نو زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. خوږ اوریدونکو، موږ د ستاسو د مشورو، انتقادونو او دغه راز د وړاندیزونو په تمه یو. نور زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور هر چای تر چیاست بریالي او خوشاله اوسه. د خدای
په امان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، همدې سره زموږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسی. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله پامان.